شنبه د کبه ته وشتمه د مارچ 19 احمد شیبر یم دا سجی رډو د نن ورځې په لومړی سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بیوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې وو، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې 2 ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یوه ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور په 18 حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف ښار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور 3 کسانو ته د 14 کاله او 2 نورو ته د 15 کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. دا ساده رادیو سارانی خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتونو واشنگتن له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبریالان د لنډې مودې لپاره نیولي وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا
تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
په خوست کې
15 نفره د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفره هلکان وو او 9 نفره جنکیان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې اغیزو ته اندېښمن دی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې ډېرې سوې.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولو نیوز تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی. د بهرام توقيف په کوردنن او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو دنیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
که څه هم طالبانو د ټولو د خصوصي ټلویزیون وروستای ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تلو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خبرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې له دې د دې رسنۍ د خبرونو مسؤول خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. ریټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکوونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کاو او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولو نیوز قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو نیوز خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو له نیولو د طالبانو هدف څه دی او دوی د کومو قوانینو په اساس د رسنیو خپرونې تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو له نیولو د طالبانو هدف څه و؟
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازې دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازې ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب، دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې د خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تولو نیوز او تولو اولمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سړک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ساوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز او تولو لمر ته مکتوب استول شوی و چې سر له ننه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبرې هم خپور کړ چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پرې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور شو په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکو راځي ټولو تلویزیون د خبر مسول صافای صاحب د خبر ویان او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکو هم لزان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې د سي قوانين او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوښي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته، څه ته نشته؟
د غشمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نو اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین چې مطابقت وکړي له اساسي قانون. یعنی موږ د رسنۍ او قانون هم نه لرو، نور قوانین هم نه لرو، په یوه لا قانون جامع کې ژوند تیرول دي. دغه بی قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنۍ په مدیریت کې، د رسنۍ په انحصار کې او د رسنۍ په ویرولو کې.
د رسنۍ او د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشي واو لا لا پرېش دی، دا پرېش دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نن هم له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کوم چارو ته لومړی ټوب ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي. د خړو نړیوال پروګرام د اوکرين د جګړې لپاره په افغانستان کې د خړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې پروګرام بیان دی په داسې حال کې چې اروپا د روسي لبریټ روسه د سباندې 3 میلیونه اوکرين کډوالو له سونګ سره مخامخ ده. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي او لدې کبله په بیوزل افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بیې لوړې سي وي دي. طالبان په تیر اگست کې په افغانستان کې واکمن سول او له هغه راهیسي د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام ویان دی شلی ټکرال پرون خبرلانو ته ویل چې په افغانستان کې هڅه هم په تیرو اتو میاشتو کې د خوراکي موادو بې په سول کې څلويشت لوړې سوي وي، خو پر اوکرين د روسي له يرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بې داس محل وړي سوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسه هم بې لوړې وي او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکرين پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې اتو میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو یو میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکرين د روسي لبرید وروسته د سباندې 3 میلیونه اوکرایني کډوالو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټاکرال لبیګانو یو څرګندونه مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمې پورز کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شی د اوکرين جګړه د افغانستان او د نړۍ د نور برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د دبليو اف پی ویان دی ویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه وارديږي، د اوکرين د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایول وړیدل شاید بشری مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
په راپور کې مو وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اوکرين د جګړې له کبله په افغانستان او نور نړۍ کې د سونګ د موادو بای زیات شوی دی. د اوکرين مسله په ستاکيبه د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د اوکرين د ساحلي شار ماریوپول د کلابندۍ له کبله شوره اندېښنه لري. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمباری کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملن هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. لبلې خو د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د دوی خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیا هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشته 130 تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال ودیم بایچینکو بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار ترمنځ رسیدلې ده. مرسندویان وای چې په ماریپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او طرحه کې شپې ورځې سبا کوي. خود نړیوالو د غشتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکراین پر شاورونو لایو سره خپل درنې بمباری ته ادامه ورکوي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوشو هیوادو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1640 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې سترګامونه اخیستي دي. په ناخوشو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د ښځو په نړیوال کرکټ جام کې دغه شیبه د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د هند لوبډلې 120 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، 9 ور روان دی. او د نارینه و د کرکټ د لوبو په ترڅ کې به نن د ویسټ انډیز او انګلستان ټیسټ میچ ادامه پیدا کړي. نن درېیمه ورځ ده، ویسټ انډیز 288 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، لا هم 219 منډې له انګلینډ څخه شاته پاتې دی. او په شلو وره لوبو کې نیوزیلند نن له استرالیا سره مسابقه لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې باورې چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتي کارکونکي چې وسته طب له پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګ به تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راوخلو.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
خوست کې د طب لپونزي تازه فارغ شوی ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګ له افغان پنګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پنګونه وکړي ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادې رادیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوی ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دې نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دې نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاج خلاص شو لارې داده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لګو، نور به تر کومه پورې مونږ زوريګو کړيګو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار عبدالی ویل چې د دوی مؤسسه په خپل شپږمه دوره کې و 15 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه جوړی وي.
احمد صاحب دلی ور دبلو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د پرهنه جشنوارا و 15 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 9 نفر یې جنکیان وو. همدارول د نرسین په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وو.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیا تنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوق او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا او لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا خې هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
ازادي رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخستې ده په امنیت شورا کې د پنځشنبې پروز له روسي پرته چې ممتنع رائے ورکړه نورو څوارلس غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي خبرونه په امنیت شورا کې د ناروی د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و موناجول وای د ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ورسی شي واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسيو کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د خبر خبره کړې ده چې د روان مریض کال په دې روسي میاشت کې په افغانستان کې د غو خلکو شمیر 22 میلیونه او اتل کوته ورسی شي چې بیرنوی مرستو ته اړ دي او لدې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجل مرستو ته ضرورت لري نیوزویک مجلې بیا د نوی مریض کال لپاره دوه سره په افغانستان کې شوانځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خبره کړې ده ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو شوونکي باید شزوي خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې شزینه شوونکي پیدا شي وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل د افغانستان په اکثرو سیمو کې لشپژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه و چې مکتبونو ته ولاړ شي نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1980 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړ شي خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانستل شي یو شمیر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبريالانو د نیولو مسله چیرلې ده د پنځشنبې په شپه طالبانو د ټلو نیوز درې خبريالان ونیول د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد اسد رړو ته وویل چې د دوی استخباراتو د ټلو سربیره د یو شمیر نورو رسنیو یو شمیر خبريالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوی لپاره ورغشتي بو او خوشی کړی دي آیرش اگزامینر میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونه د دې خبريالانو د نیولو خبر خپور کړی دی او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرې شي
بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه مخترا کړی دي سوې راخلو
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دغه بشری مرشت سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کوي دا پر کوم ځای تر دوه د مشته خپل پیسې را خلاص کړي دغه کار دی وکي کارونه په ټول سره سم شي کوي کمپنۍ یو کار شروع کوي 2000 انسانانه 15000 انسانان به کار دا موږ دا یې به کار یو خپل متروال پر وسه ښکل راځي چې یو روپۍ خارین راښلې نشته ته یو چا سره لوږ چې ورور پسوا مټرا ولاړ دي تیلو مټرا نه دا یو طالب دی بل پولي چارواکي غم مخول شي دا پر چی شي ولاړ دي ولی ولاړ دي څنګه ولاړ دي د څلور میاس مټرا ولاړ دي په دغه ګمرکات کې به دا مرجو تاسو به تر مشه حال پلري یو سړی هغه نو کې تیل اسمان ته وخت خاري نشته څوک دا یار په وروړي چاریا دي خلک
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د دری اوسیدن کېما زمنګ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکنی خو اداره وس نه یادېږي خیر د مخ چې مخکې چې کم شي تیر شوی دغه باید هیر شي او وس لپاره نورګرام نه چې زمنګ زیات پښاګر ته گاډی زی دارسنې زی او صرف گاډی زی هغه تقریبا زمنګ زیات پر بیا 2.5 ګنټه یا 2 ګنټه لار ده اغه کله چې دا کوم سودا موده دی ګاډي باندې چې ته بعد هم داسې ګاډې په شا به روانې ګاډې مخکې ځي او ته به ورپسې ځي. بعض ځایونه دې پر ریبس خېژي، مثلا ریبس ګاډي راځي همداسې خېژي. بعض ځایونه یو لس دقیقې شل دقیقې ته به ګاډې باندې کښېنې او نور ورته پیاده روانې اسې. او کله چې هډې ته رسېږي هلته چې کراته نه اخله هماغه 200 روپۍ ده، مثلا سیټ کې هم ناسې 200 روپۍ ده، که پیاده هغه پیاده سره ولاړې بیا هم 200 روپۍ ده.
دا ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. تر بیا خیر چاره.